سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسیس مخک کدا ساتي راډیو نوري ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د وی پریکړه لیک مسویده ته نن رای ورکړي. د دې پریکړه لیک وختونه د مارچ په 14 شوه و. د دې نوې مسودې وړاندیز د جاپان او متحده عرب اماراتو لوري په مشترک ډول شوی دی. د مارچ په میاشت کې 209 بیا پریکړه لیک د سپارښتنه وکړه چې د افغانستان اوسنۍ ننګونو ته د رسیدو لپاره یو همغږي تګلارې پکار ده. تر دې وروسته د اپریل په 15مه فریدون سنرلی اوغلو د وی خپلواکۍ ارزونې لپاره وټاکل شو. د سنرلی اوغلو راپور د نومبر په 8مه امنیت شورا ته وړاندې شو. په دې راپور کې څلور مهم وړاندیزونه وشول. داسې اقدامات ولړۍ دی باید ترسره شي چې د افغانانو اړتیاو ته رسیدنه وشي او اعتماد پیاوړی شي. دویم، نړیواله ټولنه دې هغو مسایلو ته توجه زیاته کړي او خپلو کې دې همکاري پراخه کړي چې په سیمه او نړیوال امنیت اغېز کوي. دریم، د سیاسي ښکېلتیا لپاره دې یوه نقشه طرحه شي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره یوځای شي. او څلورم، د همغږۍ او څارنې لپاره د میکانیزمونو د یوې مجموعې د رامنځته کولو وړاندیز شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایبک سمدیاروف نن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د دوی امنیت شورا پریکړه کړې ده چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیست وباسي. د ازادي راډیو قرغزي څانګې د سمدیاروف په وینا خبر ورکوي چې د دوی پریکړې سربیره باستانه د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د پریکړو او پریکړه لیکونو درناوی کوي. قزاقستان د 2015 کال په مارچ میاشت کې افغان طالبان د یو ترهګرۍ ډلې په توګه وپېژندل. وروسته تر دې چې طالبان د 2003 کال د اگست په 15مه په بخښنې سره د 2018 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. قزاقستان څو ځله افغانستان ته رسمي پلاوی استولي او په سپتمبر کې د طالبانو په ګډون د شاوخوا 300 افغان سوداګرو کوربه و. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې 9 د ترکیې په 9 ولایتونو کې له اسلامي دولت ډلې سره د ارتباط په تور نیول شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کې لیکلي دي چې دې کسانو پلان درلود چې په استنبول کې پر کلیسا او د یهودانو په عبادت ځایونو بریدونه وکړي. ترکیې چارواکو وروسته تر دې د اسلامي دولت ډلې او کوردي وسلوالو پر ضد عملیات زیات کړي دي چې د اکتوبر په 9 نیټه په انقره کې د حکومتي ودانیو مخې ته کوردي وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه. او د چین سینهوا ژانس نن خبر ورکړی دی چې دغه هیواد د خلکو ملي کانګرس دونګ چون د دفاع وزیر په توګه وټاکه. د جګپړی پوځي افسر د لی شینګ فو په ځای تعین شوی دی. لی شینګ فو د اکتوبر په میاشت کې له دفاع وزارت برطرفه شو او د اګست له 9مې وروسته په عام حضور کې نه دی لیدل شوی. لویدیځ رسنۍ خبر ورکوي چې لی شینګ فو او یو شمېر نور جګپړی پوځي افسران د اداري فساد له امله ورڅخه تحقیقات روان دي. د پاکستان پوځ یو وار بیا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د خوندي پټنځایونو او پرمختللو وسلو ته د دغې ډلې د لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان پوځ د ماډي کو څانګې آی اس پی آر په ویلامې کې وویل چې د پوځ د لیدرستیز آسم منیر په مشرۍ د قل اردوګانو په 28مه غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو د لیدو په هدف افغانستان ته سفر کوي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان پوز یو ور بیا ادعا کړی چې په گاونډي هیواد یعنی افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو او نورو ترهګرو ډلو خوندي استوګنه دوی ته د آزاد فعالیت زمینه او پر مختللو وسلو ته لاسرسی د پاکستان امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان د پوز د اماړیکو د څانګې یا آی اس پی آر لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز عاصم منیر په مشرۍ د قل اردوګانو په 216مه دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې شوې. په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې د پاکستان پوز به د ټولو ترهګرو ډلو چې د اعلامیې په ټکو د دښمن په خوله د پاکستان د نام نه کولو هڅه کوي او د دوی د ملاتړو په وړاندې به په پوره قوت سره مقابله وکړي. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی او یوازې د ګاونډي هیواد خطاب شوی، خو بېلابېلو پاکستاني چارواکو له دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړی. هغه وسلواله ډله چې په وروستیو کې په پاکستان کې د لسګونه ترسره شویو حملو مسولیت منلی. پاکستانی پوز ادعا کړی چې د تحریک طالبان پاکستان افغان غړي په دې هیواد کې په خونړیو حملو کې لاس لري، خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه ډول ادعاوې رد کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو سره د لیدنې په هدف افغانستان ته سفر کوي. مولانا فضل الرحمن تیره ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وویل کابل ته د سفر هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بیا رغول دي.
افغانستان دوروي اسلامي امارات مشرانو سره وکړم د دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې رغول اعتماد رامنځته کول او د اړیکو ټینګول به زموږ هدف وي. د پاکستان ثبات د افغانستان او د افغانستان خپلواکي د پاکستان اړتیا ده.
افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه لاله وړاندې راپورونه ورکول شوي وو خو معلومه نه وه چې دا سفر به کله ترسره کیږي. هغه ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د تګ بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي وو مولانا فضل الرحمن کولای شي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو په اړه د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نامنې وروستۍ پیښې د دې هیواد کورنۍ مسله بولي. سمود وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو په پیلېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او آن د مخامخ شخړو د پیښېدو خطر هم موجود دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان مخکنی ولسمشر له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د نجونو ښځو وضعیت ته پام وکړي. محمد اشرف غنی په یو پودکاست کې د ښځو پر کار بندیز په هغوی باندې د تدریجي مرګ تحمیل وبله. تفصیل له سنا ککړ نورو.
د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام وکړي. نوموړی د ژوند لارې د پودکاست په دریمه برخه کې چې د دسمبر په 9 د ښاغلي غنی په ټویټر پاڼه خپره شوې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر دندو د هغوی له بندیزونو وروسته د هغو مېرمنو اقتصادي وضعیت خراب شوی کوم چې د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. نوموړي پاکستان او قطر ته هم اشاره کړې کوم چې اسلامي هیوادونه دي خو ښځې او نجونې کولی شي په کې کار او زده کړې وکړي.
باید دغه ته یوازې توجه وسي او په سمه توګه شرایط برابر سي. که څوک منع کوي نو دومره میړانه ولري چې شرایط د ژوند ورته برابر کړي. آیا چاته خدای جل شانهو دا اختیار ورکړی چې تدریجي مرګ په نورو باندې تحمیل ژوند منو یا تدریجی مرگ؟ نن آیا خنده سته؟ آیا موسکا سته؟ آیا جواندانه تا امید سته؟
محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې په متحده عرب اماراتو کې په خپل تابعیت کې د افغانانو د ستونزو په اړه د پودکاستونو لړۍ پیل کړې ده. یو شمېر افغان جنو او میرمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د طالبان حکومت د بندیزونو له امله له خپل ژوند سختې نهیلې شوې دي. د کابل ښار اوسېدونکې ماریا چې د خپل کور سرپرست ده وایي په خوای په یوې دولتي اداره کې وظیفه درلوده د خپل لاس ګټه یې خوړله خو د ښځو پر دندو د طالبانو له بندیزونو وروسته د خلکو مرستو ته اړه شوې.
دول ورګانی او یا وکلان زوی لرم په بلاکونو کې کالی منځم غالی منځم دا کارونه کوم. گاونډیان را سره یا سل یا 50 روپۍ کله ډوډۍ کله کتغ مرسته کوي.
د زده کړو به برخې زلفا محمدی به ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اگر یک دختر تعلیم بکنه
که ونجلی زکر وکری اوش کولای خپلو موخو تا ورسیگی زموک هیواد با پا بهترین شکل پر مختگ وکری. لحق وقت چه طالبان افغانستان تراغلل جنه لروحی روانی و عطفی ارخط وزیاد نلری دوی پر اختیار چه دیره لوی زربه لیدلی
واقعا زربی بزرگ ردیده.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډیرو دولتي او ټولنه دولتي دفترونو او په سنگرتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په لیرې واټن سفر تلل، تفریحي پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې، خو د طالبانو حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چې په کور دننه افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته. د کډوالو نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي په 2023 کال کې تر 1500 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. دغو سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویل چې دغه کسان ډیر د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول شوي او نیول شوي دي. جزئیات درته د ابدي سپوږمۍ په راپور کې لرو، یادونه کوم چې د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجلې هم مهیره وایي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 1400 افغان کډوال نیول شوي دي. دغو سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمېره تر بل هر کال زیاته ده. د IOM او UNHCR د راپور له مخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمېر تر بل هر ولایت زیات دی، چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمېر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له ځورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خو دغو سازمانونو ویلي چې تېره اونۍ د نیول شویو کسانو شمېر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري ځورول کېږي او نیول کېږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو، غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو، موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسان هم هلته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د UNHCR کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دا شان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان په یوه زندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزه او پاسپورت ولرې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغې هېواده د بې اسنادو څه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، او پاکستاني چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 4,370,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینی او بهرامچی له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هېوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې د لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستاني پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
آزادي رادیویي مجله.
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو پدیخ پرونه کی د یلدا شپې دود څه دی؟
چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، ټپې وایو، سندرې.
په دې اړه به شعر هم واورې.
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم.
د شعر نقد هم لرو.
چا چې شعر واورېده او زړه ته لار پیدا کړو، دې کې د خپل ژوند یو څک وومن چې بس دقه خبره ده، بس هغه ښه شعر دی. ماته
یو افغان شاوخوا څوارلس زره عکسونه راغونډ کړي.
داسې انځورونه چې چا یې تصور نه شوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه و او اوس څنګه دی.
په غزني کې مو د نجونو او مېرمنو له یوې غوښتنې خبره وو.
د مېرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
که تر اخره راسره ملوي نور مطالب هم واوري. یلدا شپه د منی د وروستۍ ورځې له انجام او د ژمي د لومړۍ شپې له آغاز سره پیلې شي. یلدا سریانی کلمه ده، د سېشېدلو معنا ورکوي. د ځینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپرې شي، د انسانانو وده پیلې شي او بلا د زوال په لور ترمي. په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. برعکس، لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. تېره اونۍ دا شپه جنو په افغانستان، د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو، ازبکستان، تاجکستان، اذربایجان او ایران کې ولمانځله. د دغو هیوادو اتباعو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هېره نه کړه. په افغانستان کې د سرژنۍ یلدا په اړه عابد سپوږمۍ راپور لري.
د یلدا شپه چې د هجري کال تر ټولو اوږده شپه ده، پکې کورنۍ راټولېږي، دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي. په پاکو لوښو کې اوبک دي، د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شیرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي. باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کېږي. یو شمېر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي. د کابل ښار یوه اوسېدونکې ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه، شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله.
د منی وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي. نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي چې د یلدا شپه یوه فرهنګي شپه ده چې باید له یوه نسل څخه بل ته ولېږدول شي. خو د ده په وینا شته بندیزونه د ډېرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ځینې هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایي زړه یې ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم لمانځي یا په کورونو کې لمانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېدل. مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي یا نورې وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ولمانځي، اما د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
تصویرونه مې قتل وژړېدم.
د یلدا او چلې شپه د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده. لیکوال محب الله زغم د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله، تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمی تیروي.
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعده شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال شاعر او فرهنګي فعال علمګل سحر وایي چې د چلې شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یو کورنیو کې کتاب سره سر کار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه چې یعنی فولکلوري کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچي، البته پالونه په نورو برخو کې ماچي لکه په منګي کې چې ځینې پالونه اچي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تېرو دوو کلونو کې د نورو محدودیتونو تر څنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلې په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کېږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله، خو دې شپې ته شاعرانو په خپله هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میاخیل د وطن ورغوي په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخیستې ده. دا شعر سراور:
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووځي داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکاری باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا
د بارکوال میخیل څخه مننه چې په خپل شخې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولی و. له یوې خبرتیا وروسته د شعر نقد ته مخه کوو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېږي، بله یې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تېرو دوو لسیزو کې یې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنې څه.
مشاعره کې به ناستوم، چا به یو شیر وایه، یو بیت وایه، چک به مرتبه، داد به مرتبه کوه. خو کله به یو داسې چل وشو چې یو 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 نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه، د غزل کې به یو بیت داسې و، زه به په ناپامۍ کې زه به له ځایه پورته شوی وم، هغه ته به سټیج ته تللی وم، هغه به مې غېږ کې نیولی و، هغلته به مې داد ورکړی و، بیا به مې هغه بیت څو څو ځله تکراروه. زه فکر کوم دې بیت ما کې یو حرکت را دا یو خبره وه چې زما غوښتل چې زه واورم، یوه خبره وه چې زما زړه ته لار پیدا کړې، یوه خبره وه چې ما کې دننه یو بدلون راوستی و چې هو بس دغسې خبره وي او دا یو هغه دی. زه وایم مثال ښه شعر د هنریت او د شعري د تعریفونو د ادبیاتو د کلماتو او د تشبیهګانو د ټولو اصولو د عرض سره زه په دې باور یم چې ښه شعر هماغه دی، بېلابېل لوستونکي لري، د حالت سره ډېر هغه لري چې یاره کوم دا چا واورېده او څه ډول یې واورېده. چا چې شعر واورېده ورته لار پیدا کړو دي کې د ژوند د خپل ژوند یو څک وومن چې بس دغه خبره ده، بس هغه ښه شعر دی. ماته
احساس فکر نه کوي چې تاسو ښه شعر تر انفرادي ذوق پورې محدود وي. یو شعر ممکن ماته یو احساس را نه کړي، داسې احساس لکه څرنګه چې تاسو صدر کړی دی چې سټیج ته ورغلی یاستي او یو چاته مو داد ورکړی دی. یو بل ته ممکن هغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي. نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه به وایي چې دا برابر شعر دی، ماته چې اس احساس نه دی را کړی زه به وایم چې دا ښه شعر نه دی، او تاسو به وایي چې دا ښه شعر دی.
زه بیرته همدلته راځم، زه دغه ستاسو د لومړۍ کلمې نه دا خبره را اخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر، او د دې لامل بیرته زه په دې کې ګورم چې دا بیرته هغه د ذوقونو او د پوهې خبره هم ده، یوازې د ذوق نه. ذوقونه هغه وخت لوړیږي کله چې زموږ په همغه برخه کې هغه پوهه ورسره پورته وي. ممکن دغه شعر چې زه ورته دیک شوی ما ته داد را کړی زما د پوهې او د ذوق سره برابر وي. ستاسو پوهه او ذوق چې له ما پورته دی تاسو بنو یو بل شعر اورېدل غواړي چې هغه په موږ کچه باندې برابر وي. یو اوس زه دا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې کده شعر هغه اصلي دندې وظیفې ته راشو چې دا باید په هغه هغه څنګه چې عام تعریف دی چې شاعري د خلکو په هغه څنګه وایي چې ترجمانی د څنګه معنی هیر شو په دغه ډول مسایلو کې. هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونیول شي. نور د ذوقونو خبره ده، زه فکر نه کوم چې که شعر ته مطلق تعریف واچو زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې داسې کوشش کوئ چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کړم، یو څه دې ووایم چې یو چوکاټ دې وړاندې شي چې دا شعر شو، بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي. هغه د شعر د ازادۍ هغه 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 د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنی شي.
نو ولې باید دا ومنو چې پلانای نسبت پلانی ته ښه شاعر دی؟ ولې مختلفو خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک دغه په برکت شوی؟
بالکل دا خو اصل همدا دی. خو دا کوم چې ویل کیږي چې پلانای د پلانکی نه ښه شاعر دی، یعنی دا معنی چې دا تر یو ځای پورې په ده باندې یو توافق شوی دی، یعنی په ده باندې په ټولنه.
نو دلته وبښئ، بیرته د توافق خبرې ته رانغلی؟
مخکې متوافق تقریبا یو ډول رد کړی.
بالکل بالکل بالکل، خو زه د مطلقیت نه ډارېږم، مطلقیت نه زه ډارېږم چې دلته بیا هم ډیری خبره ده، خو ولې یو قید نشته چې موږ دې ووایو چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکی ښه شاعر دی. که موږ د ډېرو سترو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو، زه په دې باندې باوري یم چې کره کتونکي په هغو باندې خبره کولی شي، نو چې کله پرې خبره کولی شي بېرته مطلقیت له منځه لاړ.
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا له منځه تللی، لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرټ فراست د یو تعریف کوي، دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو، او د ده په حساب عالي شعر شو. په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخیستل شوي دي، تر څه بریده ورسره موافق یاست؟
یعنی که زه درته ووایم د شعر چې څومره تعریفونه موږ اورو، د دې تر څنګ څومره چې موږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریف نه دي. په بېلابېلو ځایو نه بیا هم هماغه یوه خبره شوې ده. زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعرپو د شعر په اړه باندې که هغه د هرې ژبې کس وي هغه د شعر تعریف کړی وي، نو د هغه په شعر کې د تعریف که به احساس عاطفه دا 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 دوه کلمې به پکې ضرور وي، حتما به پکې وي.
احساس و عاطفه خو طبیعي خبره ده، لیکن ده په دې کې فکر هم ورځای کړی دی، او په ځینو شعرونو کې د فکر خبره بیا نه کېږي ډېره.
زه بیخي په دې باور یم. بېرته تاسو اوس هغه ونه کوئ چې ګوره تاسو هم یوه لاره ځان ته ټاکلې ده چې په دې زه بیا بیخي په دې باور یم. دا زما هغه دی، زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم، ما ته چې کوم خپل خودي او د زړه ضرورت ښکاري، زه هم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس عاطفه ولري.
احساس عاطفه خبره خو تاسو وکړه، د فکر خبره مو هم وکړه. په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري، کلمات پکې نقش لري، نو بیا هم ورو ورو یوه متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مختزو.
بالکل دا خو نږدې کېږو، دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زموږ په هغه ګېډۍ کمیس نه وي، زموږ د میرمنو زموږ د ښځو زموږ د کلتور یوه برخه چې ده، دې کې خو چې څومره پاولیک دی، دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي، دې کې چې څومره ګلان ځای کوي، دې کې چې څومره ښې بخۍ ورکوي، دا خو هماغومره چې ته تللی شي، هو دا ده چې دومره به یې نه ډېری چې هغه درانده شي. دا موږ هغه سره دا خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لرې کوو، بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کېږي، نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لېږدولی شو، نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کېږي. دا خو ښکاره مسایل دي، دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافیه وغږېږو، وزن باندې وغږېږو، چې دا خو هغه خو ضرور دي، هغه خو هغه خو هېڅ هغه نه ده په کار.
دلته تاسو د توازن خبره وکړه، او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه. لرغوني زمانې ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو به په دې ټینګار کاوه سه یو توازن په کار دی. څرنګه توازن؟ له احساس سره اما هنګه توازن، یعنی که چیرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیره لویه خبره پکې نه وي، یعنی یو څراک وي، په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی، او که چیرته یو څه لویه خبره وي بل ډول توازن پکار دی، او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږی وي، دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي، نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو.
بالکل دا زه یو زه خپل پښتو شاعری کې یو داسې مثال ورکوم. موږ اورو هره ورځ شعرونه اورو په غټو مشاعرو کې، له دغه ډول شعرونو سره ډېر موږ مخ کېږو چې په هغه کې فکر وي، هغه کې یو پیغام هم وي، هغه کې یو تاریخ هم وي، هغه کې یو حماسه وي، هغه کې احساسات هم وي، خو ولې هغه کې عاطفه نه وي، هغه کې رښتینولي نه وي، هغه کې مبالغه په هغه شکل شوي وي چې موږ ور باندې سوچ ته کېږو چې یاره داسې خو نه ده په کار. هغه کې بالکل داسې یو حالت وي لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکړي، موږ چې ورته ډېری وایو چې شعر شعار وایي، او دې کې دغه شعار هغسې نه دی وینځل شوی د عاطفې د د د د د احساس په کلماتو کې، چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقیت او د کلماتو وړل په داسې توګه وي چې خلک در سره ومني او خلک په دې لوري در سره حرکت وکړي. ځکه خو څوک هېڅ داسې جرګې خو په دې باندې نه کېږي چې په اړه دویمه خبر کې د موږ خلک جنګ ته راوبلو. مثال ولې زموږ دغه هماغه توپیر دی که نه، دا هغه توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل وایو. هو ممکن د مثال په ډول کچیرته د میوند د ملالې ټپه موږ راخلو او هغې کې موږ حالت په دغه ډول راخلو هغې خلک په همدې هغه ته رابللي دي. هلته د عاطفي رنګ په همغه شکل دی چې ته خلک راوباله همغو احساساتو ته او له دې نه باید ګټه واخیستل شي. ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته هلته رښتینولي هماغه ده، خو ولې تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي؟ او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته همدلته راځو. همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی، خو د داسې احساس او عاطفې سره او د داسې د کلماتو د اوډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې یو معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده.
له ښاغلي احساس څخه په مننې اوس هم د مکتبی په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو.
موري کمیس کې می پاولې مټومبا، موري کمیس کې می پاولې مټومبا، غږ زما په زړه کې هیلې وژني. زه عادت شوی د مکتب ساده جامو کې یم، که د پاولو یو له شوخۍ سره دی روغ دې کړمه، که د ژوند دغسې مستۍ سره دی روغ دې کړمه. که ناڅاپي خدای مهربانه شي نو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وهي. بیا هسې نه چې د مکتب د جامو ساده لمنه راته خوند رانه کړي، مکتب به زه نه پرېږدم او د پاولویو په شکولو به مې زړه نه کېږي. مورې کمیس کې می پاولې مټوم، نه نه بنګړي براته نه یادوي، نه نه بنګړي براته نه یادوي، زما قبولی دي دا تشې لېچې. موږ ته مکتب کې د بنګړیو اجازه نه وه هېڅ، زه د ښکلا له دغه رنګ سره عادت نه یمه. هو زه هم زړه لرمه، د مومن خان او شیرینۍ نقل مې اوس هم یاد دی، زه د بنګړیو د یو شرنګ په تاثیر ښه پوهېږم. خو کمیلې چې د بنګړیو په شرنګ روغ دې کړلې او هلته زما د مکتب ور خلاص شي، بیا به دوه زړې یمه چې اوس بنګړي مات کړمه او که مکتب پرېږدمه. نه نه بنګړي به راته نه یادوې، زما قبولی دي دا تشلې چې زما خوږې زما زړه سوان دي. مورې زه هم پوهېږم سبا اختر دی، خو زه نکریزې ایښودلی نشم. مکتبۍ جونې تا لیدلي چیرې سره لاسونه؟ زه په هر څه پوهېږم، زه د نکریزو په ښایست خبره، زه د نکریزو شپې ارزښت پېژنم. زه مې په زړه پوهېږم، خو که لاسونه مې شول روغ دي د نکریزو په رنګ او دغه رنګ مې ژوند ته بل رنګ ورکړ. که مهربانه شي خدای اختر له ځانه سره زیری د مکتب راوړي، نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرېږدمه. خو زه نکریزې ایښودلی نشم. پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي، لارې دې دومره خټې خټې شي چې د تک پرې هېڅ ډول امکان نه وي. لاندې چې ځمکه لکه پورته چې اسمان نه وي، پر ما یې څه لارې دې بندې شي نو زه به له کوره نورې چیرې ځمه. مکتب ته هسې هم ما نه پرېږدي څوک، پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي. زه د سړی د لاس کوتره یم، زه د سړی د لاس کوتره یم، پښته وزرو به وزره یم، خو زه به هیڅ نه وایم. آن چې خیراته مې هم زړه نه کېږي، همدې خیراو مینه ووژله، همدا خیراوې لکه اور شوي کتابونو ته مې، چې هرې پاڼې به یې لارې راښودلې راته، چې څنګه واچوم اوبه د ژوند ګلونو ته مې. زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم؟ د تور سرو د خیرا په تاثیر ښه پوهیږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم؟
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا کاسی د هنر پاړه په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نصر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 4,300,000 ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې را وروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو ځل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت بایللی. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو، دا بهیر پسې زیات شو او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2,240,000 ډالرو خرڅ شو. دا عکس د یوې میرمنې تور او سپین عکس دی چې په څرټ ګوري او عکس د شاله لورې اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رشیدلي، سړک لوند دی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې له لرې ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. تر دې وروسته جینو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. که وطن ته شو، په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یو ځوان شاوخوا 4,000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي میاڼي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانېدلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي.
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تر یوې پېړۍ اوښتې دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه و او اوس څنګه دي، چې ډېر توپیر سره لري. په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته، تقریبا درې پېړۍ اوښتې دي. د احمدشاه بابا مقبره تقریبا دا 1940 کال، یو نیم سل کال بیا تر نن ورځې پورې، د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابای ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علی عبدال زیارت او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک. په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډېر حیران ورته ولاړ سي. ډېر جالب په دې دي چې په هغه کې ډېر کارونه سوي دي، د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والد صاحب غنی خان په وخت کې ډېر کارونه سوي دي، حتی چې د احمدشاه بابا مقبرې ګنبد ړنګ شول، بیا د والد صاحب غنی خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه تقریبا په دې کې د خرقې مطهرې د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي. د عیدګاه دروازې د 6 ځینې عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي، داسې مواد دي چې څوک یې تصور نسي کولی. په د تقریبا یوه نیمه پېړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دي چې دا واقعا دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
د دغه عکسونو د شمیر په اړه ووایاست او که په مشخص ډول د یو څو مهمو عکسونو یادونه وکړي چې د چا لخوا او څه وخت اخیستل شوي.
د کندهار عکسونه مې تقریبا د 6,000 په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه د یوې پېړۍ اوړي او د هغه تر څنګ 8,000 مختلف داسې عنصرونه چې زموږ د سیاسینو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن دورې پورې هر څونه دورې چې مختلفو هیوادو ته شوي دي، او د دې تر څنګ په هیواد کې د ننه چې دوی کوم سفرونه کړي دي، د هغو ټولو انځورونه ما د ځان سره ایښي دي او د هغو تاریخونه مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د 6 کال په شاوخوا کې زه راټولوم. تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړي دي په خپل آرشیف کې چې هغه تقریبا اوس نشته. چندانې هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغسې د بازار دغه څخه رانیولي دي او د ځان سره مې خوندي کړي دي، د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړي دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویلی سي چې دا عکسونه د افغانستان لکومو دورو سره تړاو لري؟
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څومره دورې تیرې شوي دي، په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دورې شوي دي او که د کندهار په اکله یا د افغانستان د مختلفو نورو ولایتو د کابل په شمیر، دا تقریبا په ټولو دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای سي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي؟ مثلا که د کتاب په بڼه له یوه کیپشن سره خپاره سي او یا هم په ټولنیزو رسنیو؟
کوشش می دا دی چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خپور کړم. د کتاب په شکل به زوم ډیر مهم، ځکه چې د رسنیو کتاب په دې ښه دی چې کتاب محفوظ وي او کتاب مشتاق ملمیږي چې د پیړیو پیړیو کتابونه اوس موږ تاسو سره موجود دي چې هغه بیا خپل ارزښت نه بایلي. نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دا کتاب زه باید چاپ کړم.
له منظور احمد میانی سره مو چې شاوخوا څوارلس زره عکسونه یې راټول کړي دي، د صادق رښتینی مرکه اورېده.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډېرې ښځو په انفرادي او ډلې ایزه توګه ګڼې فرهنګي هلې ځلې کولې، خو اوس د هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. دغه ښځې وایي که چېرته ښځو ته د کار، تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي، دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکري بیدارۍ او شعور د زیاتوالي لپاره د ښځو فرهنګي هلې ځلې ډېرې زیاتې اغېزمنې ګڼي. نور حال په دې راپور کې
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یو ځوانه شاعره او فرهنګ پاله ده. د دې په باور چې د ښځینو شعر، شاعري او ادبي هلې ځلې د ټولنې په ځانګړې توګه د ټولنې د ښځو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې ښځې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي، دا زیات اغېزمن تمامېږي. خو تر سړو ښځې د خپل کلتور او خپل دودونو د ساتلو او پاللو لپاره ښه کار کولای شي.
مشاعرې سدي په ټولنه کې د خپل ځوانانو لپاره ډېر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې د په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغېز لري.
دا په داسې حال کې چې ډیرای د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکری بیدارۍ او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د ښځو ادبي، فرهنګي او شاعرانه هلې ځلې تر ټولو اغېزمنې ګڼي. بنفشه لنګری په غزنی کې یو ځوانه فرهنګ پاله ده. دا وایي ښځینه ادب کولای سي چې ښځو ته دا پوهه ورکړي چې د ټولنې وګړي یو له بل سره کار وکړي، یووالی وکړي او اوږه په اوږه ورسره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالی، پیغام دی هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولای شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغان ښځینه لیکوالي او شاعرانې آنلاین فرهنګي غونډې، مشاعرې او ادبي کره کتنې کوي، خو ګڼې لیکوالې او شاعرانې دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو حضوري ادبي، فرهنګي او شاعرانه غونډې فعالې سي تر څو ښځې خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوه ده.
د میرمنو هغه غونډې چې د دوی د مشاعرې لپاره نیول کېږي، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نه ښه ده، بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډېر اړینه ده. غوښتنه مو هم همدا ده چې د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
دا په داسې حال کې ده چې ګڼې نورې لیکوالې او فرهنګ پالې بیا په دې باور دي او وایي که دغه مېرمنې همداسې غلي پاتې سي، نو ډېری ښځینه وړتیاوې به خاموشې سي. رازیه محمدي په غزنی کې شاعره او لیکواله ده. داوای په وسنی وخت کې چې په افغانستان کې د شذو په هر ډول سیاسي فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګیدلې دا د اندېښنې وړ ده. شذې د خپلو فرهنګي فعالیتونو شعر و شاعری او خپل لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه در ژوند کړي.
لکه څنګه چې ښځه یا مېرمنې د ټولنې نیمه برخه ده، نو د دوی ونډه په هره برخه کې ډیره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه واوسي. هغه که څه فرهنګي برخه کې واوسي یا هم ټولنیزه برخه کې واوسي، د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي تر څو دوی خپل احساسات، خپل لیکنې، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریک او تر نورو ورسوي.
په تیر کې په غزنی کې ډیری ښځو په امپرادی او ډله ییزه توګه ځینې وخت فرهنګي هلې ځلې کولې، خو اوس په ټپول اړې دي. دغه ښځې وایي که چېرته ښځو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د دې خبری مجلې په ورستیو کې د ګجر او پاړه راپور لرو. ګجر څوک دی او ول ورته ګجر وای؟ لکم ځای راخلی او اوس په کوم سیمو کې اوسېشي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا بس موږ د همکار روح الله انوري په دې راپور کې سره واورو.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخې، وزې او میږې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی ښارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بریصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بحیري نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرد څخه اخیستل شوی دی چې د دري ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخت ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د ګاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نوونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګوجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګوجر په خپل تصنیف مرقی ګوجران کې داسې بیانوي چې ګوجر چې دی دا د ګوجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګرجي ته منسوبېږي چې دا د ګرجي لفظ دی او دا د لسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګوجرو یو سل اووه شپېته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه له ډلې یوازې په افغانستان کې اووه دېرش ټبره اوسېږي.
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګجر اوسېږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس و د ګجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په پنځه سوه اویایم زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي دې خبرې ته تعجب وړي دي چې ګجران کوچانې ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسېږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګجر په پښتو، دري او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سره کډی پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم.
پات کی گدرنا وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی دغسس پہ چلیم ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بے آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے زاد زمانے جب ساتلے پنجرا کیم شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کیم زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی پیا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے وزری ماتڑے چل جا